ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي خضر منو اوریدونکو او خره خلاص دا خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوړي نن د یکشنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه یا خالي د شپې نهه بجې دي او د نوومبر د میاشتې پنځمه نیټه ده. ستاسو قربانې ما زمونږه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. موصل ښار د داعش د ولقې نه خلاصولو لپاره د عراق پوځ عملیات تند کړي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وایي ډیر زر به موصل ښار د داعش نه واخلي. بلې لورې ته د ترکیې پولیسو په استانبول ښار کې راوتلي په سلګونو مظاهره کوونکو باندې اوښکن ګازونه پاشلي دي، کوم چې د ترکیې یوې مخالفې ورځپاڼې څخه په ملاتړ راوتلي وو. اخوا په داسې حال چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې درې ورځې پاتې دي، دواړه کاندیدان میرمن هیلری کلینټن او ښاغلی ډونالډ ټرمپ د ځینو ناڅرګندو ایالاتو سفر کوي.
وان شاء الله قريبا نزف البشرى لجميع العراقيين بتحرير كل الموصل. واضح ان الارهاب
وزير اعظم علي بادي واي داعش تبه ماته ورکوي او د موصل ښار به کالا غواړي ډیر زر آزاد شي.
سرتي کې تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د عراق پوځي ځواکونو یو جنرال ویلی دی دوی توانیدلی چې د داعش ډلې سره د سختو جګړو وروسته د موصل ښار ګیر چاپیر ځینې سیمې خپل تر ولکې لاندې راولي. هغه زیاته کړې چې د سیمې سویل څخه ګڼ شمیر د اسلامي دولت وسلوال په تیښته مجبوره شوي دي. کوردي ځواکونو د دې خبر پخلی کړی چې د موصل هوایي ډګر ته څیرمه پر ځینو ودانیو د عراق بیرغونه لیدل کیږي. د عراق وزیر اعظم یا لومړی وزیر حیدر الابادی د موصل ښار مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله کې د خپلو عراقي ځانګړو ځواکونو لیدنې لپاره تللی وو، او د سفر هدف یې هغو ولسي وګړو ته خپله خواخوږۍ وړاندې کول وو چې داعش ډلې خپل د اسیرانو په توګه نیول شوي وو او دا د انساني ډال په شان یې ترېنه کار اخیسته. بلې خوا د ترکیې پولیسو په استانبول کې د شنبې په ورځ راوتلي په سلګونو مظاهره کوونکو باندې اوښکن ګازونه پاشلي دي. حکومت دا کار په داسې حال ترسره کړی چې ولسي وګړي د ترکیې یوې مخالفې ورځپاڼې څخه په ملاتړ لاریونونه راویستلي وو. لاریون څو ساعته وروسته د هغه پریکړې څخه پیل شو کله چې د ترکیې چارواکو د نه تنو مخالفینو خبریالانو چې د سیکولر جمهوریت ورځپاڼې سره تعلق درلودو د محاکمې کولو امر جاري کړو. څارنوالانو په دغو تنانو تور لګولی چې د جولای په میاشت کې د کودتا ناکامه هڅې کې لاس درلودو. بلې لورې ته د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو لپاره دواړه نوماندان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د ټاکنو را رسیدو سره د هیواد ګڼ شمېر ایالتونو ته سفر کوي. راپورونه او شمېرې ښایي چې دواړه کاندیدان د ملاتړو شمېره کې نږدې مساوي ته نږدې شوي دي. د شنبې خالی په ورځ د جمهوری پال ګوند کاندي ډونالډ ټرمپ د شمالي کیرولینا، فلوریدا، کولورادو او نوادا ایالتونو سفر کړی او د کمپاین پر مهال یې ویلي چې د مینوسوټا ایالت څخه به هم لیدنه کوي، کوم چې یو دودیزه ډیموکرات ایالت ګڼل کیږي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو سره د دې اونۍ په خونړۍ نښتو کې ډیر زیان ملکي وګړو ته رسیدلی دی. د افغانستان شمالي ښار کندوز کې د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونو کې شاوخوا 3 ولسي وګړي وژل شوي چې پکې د راپورونو تر مخه ویل کیږي ګڼ شمېر یې ماشومان دي. د دې تر مخه چې د امریکا پوځ د هوایي بمباریو عملیات پیل کړي، دوه امریکایي سرتیري او څو تنه د افغان کمانډو ځواکونو ووژل شول. بلې لورې ته د امریکا د دفاع محکمې ویلي دي چې تېره میاشت افغانستان ختیځ سیمه کې ترسره شوي یو ډرون برید کې د القاعده مهم قمندان وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو سیکرتر پیټر کوک په یو بیان کې ویلي دي چې د ډرون دغه برید په 23 اکتوبر کونړ ولایت کې ترسره شوی وو چې پکې فاروق القحطانی وژل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلي فاروق القحطانی د القاعده یو لوړ پوړی قمندان وو. هغه ویلی دی هم په دغه ورځ د القاعده یو بل کماندان بلال المطبع هم په نخه کړی شوی وو او امریکایي چارواکو یې د دې خبرې د معلومولو هڅه کوي چې آیا هغه هم په دغه برید کې وژل شوی یو که نه. افغانستان کې له دې وړاندې هم د القاعده او داعش تر څنګ د توندرو ډلو ډیر مشران د هوایی بریدونو یا ډرون له لارې په نخه کړل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډی وی راډیو خبری خپرونه په واګیس او دغه خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه اوري. تاسو قربانی مامون زه شهید او تاسو ته به په دې خبرونه کې ځینې راپورونه وړاندې کوو. زموږ سره په خبرونه کې مل وسی تاسو د خبرونو تفصیل واورېدو. راځو اوس د راپورونو ولورې ته. موصل ښار د داعش د ولقې ناخت خلاصولو لپاره د عراق پوځ عملیات نور هم تند کړي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وایي چې ډیر زر به موصل ښار د داعش ولقې څخه بیرته واخلي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوو په خبرونه کې. زموږ همکار وخت ورشه په دې راپور کې.
د عراقی عسکرو لخوا د موصل ښار بیرته اخیستلو دپاره د خودسره اسلامي امارت یا داعش په وسلوالو ځوابي ګولاباري روانه ده. سرکاري میډیا وایي حکومتي عسکر په تیرو 8 ساعتو کې د موصل ښار 15 مشرقي ضلعو ته ورننوتي دي. د عراقی پوځ کمانډر جنرل سمی اریدی سرکاري میډیا ته ویلي د دوی عسکر د موصل په لور پرمختګ کوي. جنرال اریدی په عربی ژبه کې وایي د دوی عسکر د زهرا، کرامه او تحریر ضلعو ته ورننوتي دي، خو بیا هم دغلته جګړه روانه ده. د عراق د پوځ بل کمانډر قاسم جاسم وایي د داعش وسلوالو د دوی په لاره کې سخت مزاحمت اچولی دی. موړی په عربی ژبه کې وایي د دوی عسکرو په انتصار ضلعه کې د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړې، ولی عسکر د هغوی لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. د داعش وسلوالو شپږ موټر بمی چاودنې وکړې او څو خودکش حملې هم وکړې، او د عسکرو په لارو کې بمونه هم خښ کړي دي، چې داسې د پوځونو مخکې تلل ډېر ګران شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د خالی په ورځ په بارټیلا سیمه کې د عراقي عسکرو دوره وکړه، څوک چې د جنگ په لومړي صفونو کې جنګیږي.
وان شاء الله قريبا نزف البشرى لجميع العراقيين بتحرير كل الموصل. واضح ان الارهاب يتراجع.
وزير اعظم علي بادي واي داعش تبه ماته ورکوي او د موصل ښار به کالا غواړي ډیر زر آزاد شي. نوموړی وایي د عراق د فوج د ترګری د مخنیوي دستا تر ټولو لومړی و چې دغه ښار ته ورننوتی ده. خدا وکوي د هر طرف نه نور دستي هم ورننوځي. د دغه جنگ په محل د ملګرو ملتونو چارواکو عربي میډیا ته ویلي هغوی ته د پناګزینو د کیمپونو د پاره د شپې ملیون ډالرو ضرورت دی، کم چې د موصل ښار نه بهر جوړ کړی شوی دی. د عراق حکومت وایي د اکتوبر د 18 نیټې نه د موصل ښار په ضد د پوځي عملیاتو شروع کېدو نه پس تر اوسه یو کم 1500 کډوال دغه ښار نه وتلي دي. دغه ښار نه د خپلې کورنۍ سره کډوال شوی یو تن وایي د پناګزینو لپاره حالات ډېر خراب دي. وایي دغلته د کډوالو دپاره نه خو خیمې شته او نه خوراک، او نه دغلته د غسل خانو پوره انتظام موجود دی. عبدالستار شهاب چې په تکریت کې د یوې عراقی غیر دولتي مؤسسې مشر دی، د عراق الشرقیه ټلویزیون ته ویلي د کډوالو په دغه کیمپ کې په یو خیمه کې د 15 تنه زیات کسان اوسیږي، او ځینې کډوال خو د لوږو تندو سره هم مخ دي. عربي میډیا وایي د کورد پایتخت اربیل سره نږدې د حسن الشام په نامه د پناګزینو دپاره یو بل کیمپ هم جوړ شوی دی چې پکې د 3000 کسانو د اوسېدو ځای دی.
پښتني پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
دا
تنکی ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګری، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات. وهلی او زپلی. ګرانو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د بختور شاه څخه دغه راپور واورېدو. د عراق په هکله چې هلته هم عملیات پن شوي دي او غواړي حکومت چې د موصل ښار بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي. دا مهال یو بل راپور هم لرو د ترکیې په هکله. ترکیې کې هم ځینې پیښې دوام لري، ځینې لاریونونه هم شوي دي. د ترکیې پولیسو په استانبول ښار کې د شنبې په ورځ راوتلي په سلګونو مظاهره کوونکو باندې اوښګن ګازونه پاشلي دي. حکومت دا کار په داسې حال ترسره کړی چې ولسی وګړي د ترکیې یوې مخالفې ورځپاڼې څخه په ملاتړ لاریونونه راویستلي وو. نور تفصیلات یې څه دي تاسو سره شریکوي. دغه ټول معلومات زموږ همکاره ماور جلیل په خپل راپور کې.
ترکی کې د حزب مخالف پلوی کوونکي اخبار جمهوریت نه خبریالان نیولې شوې دي او پریمانډ باندې چارواکو ته سپارلې شوې دي. په دوی باندې کوردی جنگیالو او د هغه ډلې سره د رابطو الزام دی چا چې د جولای په 15مه نیټه د پوځي کودتا هڅې کړې وې. دا په ترکی کې روان سیاسي بحران کې ترسره شوې تازه پیښه ده چې له کبله یې نړیوالې اندېښنې مخې ته راغلي. د ترکیې لخوا کورت پلوه سیاست مدارانو گرفتاره او انټرنیټ باندې بندیز لګولو په حق له اندېښنې څرګندونکي ملکونو فرانس، جرمنی، برطانیې، ملګری ملتونو ترڅنګ یو شمیر نورو ملکونو سره امریکا هم د جمعې پر ورځ شامله شوې ده. جمهوریت اخبار د ترکیې هغه یو څو مطبوعاتي ادارو کې دي چې اوسه پورې صدر اردوان باندې تنقید کوي. په نیولې شوې خبریالانو باندې په امریکا کې میشت فتح الله ګولن سره د رابطو تور دی. په ګولن باندې الزام دی چې هغه په تېر جولای میاشت کې شوې ناکام پوځي بغاوت منصوبه جوړه کړې وه. د دې بغاوت ناکامۍ وروسته اوسه پورې 100,000 تنان برطرفه کړي شوي دي او 20,000 گرفتاره کړي شوي دي. د جمهوریت اخبار خبریالان به د مقدمو شروع کېدو پورې په بند کې ساتلې کیږي، خو لا د مقدمو نیټه نه ده ښودلې شوې. د خبریالانو نیولو په ضد د خالی په ورځ په 100 خلکو په استنبول کې مظاهرې وکړې او پولیسو د مظاهرچیانو خورولو لپاره اوښکې بهونکي ګیس او د اوبو توپې استعمال کړې. د دې نیونو څو ګنټو وروستو په سویل شرقي ترک ښار دیار باقر کې یو پولیس سټیشن ته نږدې موټر بمی چاودنې کې 9 تنان وژلې شوي او 100 څخه زیات ژوبل دي. په دې پولیس سټیشن کې ځنې نیولې شوې سیاستدانان بندي وو. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم د دې چاودنې تور په کوردي توندلارو لګولې او زیاته کړې ده چې د غیر قانونه ګرځول شوې کوردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے یو مشکوک غړی هم په دې چاودنې کې وژلې شوې دي. خو د جمعې شپې ناوخته داعش ترهګر ډلې د دې برید ذمواري قبول کړه. په ترکیې کې د پوځي بغاوت ناکامې هڅې وروستو راهاسي ایمرجنسي واک پر ځای دی او حکومت څو وارې په امریکا غږ کړي چې په امریکا کې میشت فتح الله ګولن دی ترکیې ته حواله کړي او خبرداری یې هم کړې چې داسې نه کولو په صورت کې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسېدی شي.
قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دغه خبرونه دوام لري او ستاسو لپاره ځینې نور راپورونه هم په خبرونه کې لرو چې تاسو به وړاندې کوو. دلته امریکا ولسمشر زی ټاکنې هم رانږدې شوې دي او صرف 3 ورځې ورته پاتې دي او ډیوه راډیو ستاسو لپاره په دې ورځ به ځانګړې خبرونې هم وړاندې کوي. زموږ سره مال اوسئ. په دې خبرونو کې تاسو ته څېړنې هم لرو چې دلته مسلمانان څه وایي، دغه امریکا ولسمشر زو ټاکنو باندې څه نظر لري او د دواړو کاندیدانو په حق له دلته مسلمانان څه پریکړې کوي او چاته غواړي چې خپل رائے ورکي. خپل هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ د ټاکنو را رسیدو سره د هیواد ګڼ شمېر ایالتونو ته سفر کوي. هغه ایالتونه چې ډیر راڅرګند نه دي هغوی ته سفر هم کړی دی. نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول ته سره شریکوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د امریکې په صدارتي ټاکنو کې یوازې د 2 ورځو وخت پاتې شوی او دواړه صدارتي امیدواران دا وخت امریکې په هغو ایالتونو کې د کمپین اخرنی ساعتونه په تیرولو زور ورکړی. کمی بچې د کال 2014 د ټاکنو فیصله کون نتیجې را برسېره کړي. تازه شمیرو تر مخه د امریکې په یو شمیر ایالتونو کې د وخت نه مخکې رایه چولې شوې. نږدې 3 کروڑ خلکو خپل رایه چولې. د تیر جمعې ورځې راسي د ریپابلیکن او ډیموکریټ ګوند صدارتي امیدوارانو شمالي کیرولاینا، فلوریډا، نیو هیمپشیر، اوهایو او پنسلوانیا ته مخه کړې. نن هم د ډیموکریټ ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن خپل نایب صدارتي امیدوار ټیم کین تر څنګ د فلوریډا په پیمبروک ښار کې خپلو پلویانو ته یو ځل بیا ور یاده کړه چې باید څوک هم د رای اچولو بغیر پاتې نشي. میرمن کلینټن د ولس نه غوښتنه وکړه چې چا هم د وخت مخکې رای اچولی وي نو باید چې بهر وځي او نور باقی پاتې خلک ووټونو ته واسوي. همدا شان پیغام یې تیره ورځ په اریزونا ایالت کې هم ورکړی، کوم چې یو سرحدي ایالت دی او دا ځلې دواړو ګوندونو لپاره د برابرۍ په مقابله کې رامخته شوی. میرمن کلینټن سور یعنی ریپبلیکن ایالت ولس ته وویل چې کله ستاسو بچی او نسی کړوسی تپوسو کې چې په کال 2014 کې تاسو څو کړل چې کله د هیواد هر څه په داو لګېدلی وو، نو زه غواړم چې تاسو د دې جوګه وایي چې دا ووایه چې موږ د یو ښه مضبوط او مساوی امریکې لپاره ووټ ورکړی. بلخوا په دې اخرنی ساعتونو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ هم خپل هغه لوزونه او کولونه تکرار کړل چې وړاندې هم د امریکې د ځینې ولس زړونه ګټلي، چې له وجې تر دې وخته پورې د صدارتي کمپین یو مضبوط امیدوار پاتې شوی. ډونلډ ټرمپ په نیو هیمپشیر ایالت کې د هیلری کلینټن کمزوري اړخ تر څنګ د هیواد امنیت په اړه هم خلک رایو ځای کړل.
هیلری وانټس ا 550% انکریز ان سیریان ریفیوجیز pouring into our country.
د په هیلری کلینټن تکونه وکړل او وی ویل چې دا غواړي 550% نور هم د شام مهاجر امریکای ته رادنه نکړي. د هغې پلان به د ترهګرۍ، توندروي او د سخت دریځۍ یو نسل امریکای او بیا ستاسو ټولنو او سکولونو ته ور داخل کړي. چې کله زه صدر جوړ شم نو د شام د کډوالو دا پروګرام به بند کړم. همدارنګه په شمالي کیرولاینا کې هم ولس ته خبرداری ورکړی چې ډیر زر به د اوباما کیر یعنی د صدر اوباما لخوا شروع شوي د صحت د بیمې نرخونه ډیر اوچت اوخیږي او په تاسو به بار جوړ شي. او نوموړي زیاته کړه چې د پخه ژمنه کړې چې خپل په صدارت کې به اوباما کیر ختم کړي او ولس ته به د خپلې خوښې د صحت نظام ورکړي. ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په فلوریډا کې هم خپله وینا وکړه. دو وخت موږ دا وخت داسې دو ولارو په سر ولاړ یو چې یو تاریخي او د نه منلو جوګه بدلون راوستې شي چې د یو پاتې انتظامی نه به واک واپس ولس او زمونږ ټولنو او بیا تاسو ته میلاو شي. سیاسي سیډونکو دا ګمان لري چې د وخت نه مخکې رایو له وجې به ډیموکریټ ګوند ته ډېره فائده میلاو شي، ولې چې دوی خپل د کمپین فعالین په دغو ایالتونو کې ډېر چمتو ساتلي. دا وخت نظر پوښتنې ښایي چې دواړو صدارتي امیدوارانو کې یوازې د 2% فرق ښکاري، یعنی میرمن کلینټن لږه وړاندې او ښاغلی ټرمپ 2% وروسته روان دی. خو دا فرق څه دومره ډیر نه دی چې د کال 2014 صدارتي زغل نه د خلکو دلچسپي او تجسس ختم کړي. د امریکې په واړه 500 ایالتونو او ورسره د امریکې انتظام لاندې علاقو کې د رایو اصل هدف 270 استازي ګټل دي چې صدر منتخب کړي. د امریکې زیاتره ایالتونه وړاندې نه معلوم دي چې څوک به ګټي، خو بیا یو څو داسې ایالتونه دي چې اصل مقابله روانه ده. که هر څه وي را روانې د نهې ورځې ټاکنې به د امریکې 45 د صدر انتخاب وکړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
رانو قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا غاکتنه ستلس مونږه همکار مختار خلیل کوي. په رسنیو کې د مهال کوم موضوع تاو ده او کوم موضوع برسیره راغلی ده تاسو لپاره هم راخیستې ده. دغه موضوع په ګډه سره وورو.
پر روانه نه به امریکا کې د نوي صدر د غوړه کولو د پاره په ګرد امریکا کې امریکایان ووټونه اچي. د صدارتي انتخابونو د دوه امیدوارانو د ریپبلیکن پارټۍ د ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د میرمن هیلری کلینټن د زبردست انتخابي مهم رستو تجزیانګارانو سورج وړاندې د هیلری کلینټن تلا درنه اعلان کړی و. خو د تیرو دوه درې ورځو راسي ډونلډ ټرمپ هم اوس د خبرونو مطابق د ډیموکراتیک پارټۍ په سترو چارواکو وارخطایي راوستې ده. نن د امریکې مشهوري آنلاین ورځپاڼې او مجلې فارن پالیسی د امریکې په صدارتي انتخابونو یو لوی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د کال 2014 د صدارتي انتخابونو وروسته به آیا د امریکې نیکنامي په ځای پاتې شي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوي دي چې په تیر جون کې واشنگټن کې د سیړنې د پیو نومي مشهور مرکز د سروې مطابق د سویډن، جرمني، فرانس، برتانیې، جاپان او د آسترالیا د 80% خلکو په ښاغلي ټرمپ دا اعتماد نشته چې دی به خارجي معاملې په ښه شان سره اوچلولی شي. د دغو ملکونو د خلکو شکونه څه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې ډونلډ ټرمپ د وړاندې نه د خپلو حرکتونو او د بیانونو تر مخې خپل ځان د یو داسې بدرنګ امریکني په شکل کې دنیا ته ښکارا کړی دی چې د خارجه پالیسۍ ورته ډیر علم نشته او په خپله ناپوهۍ باندې هم سکار نشته. البته د امریکې ځینې داسې غلیمان شته چې د ډونلډ ټرمپ په ماتې خوړو به ډیر غمجن کیږي. په دې غلیمانو کې په اول نمبر دولت اسلامیه دی، په دویم نمبر ورپسې د روس صدر پیوټن او په دریم نمبر د چین مشر ژی جن پینګ دی. د دې دریو کسانو نه علاوه به باقی دنیا د ډونلډ ټرمپ په بایلات یقینا چې سړه سا واخلي او شکر به وکړي چې د یو لوی غم نه بچ شول. خو فارن پالیسی لیکي چې د قلارې د سا اخیستو دا حالت به یقینا چې د ډیر کم وخت د پاره وي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ صدارتي امیدواری او د امریکني سیاست فراخه حالت د امریکې نه بهر د امریکې لمن ډیره داغداره کړې ده. فارن پالیسی لیکي چې د فرانس لیبریشن نومي اخبار ډونلډ ټرمپ د امریکې د خپسي په نوم یاد کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې یوازې ټرمپ نه بلکې د کال 2014 کل هم صدارتي انتخابونه د امریکې د جمهوریت یو ډیر بدرنګ اشتهار ثابت شوی دی، ځکه چې د کال 2014 انتخابي مهم کې ښه واضحه شوه چې یو لوی شمېر امریکایان د خارجه پالیسۍ په میدان کې د خپلو سیاسي مشرانو اپوټه سوچ لري. د مثال په توګه د ټرمپ نږدې سیاسي مرستیالان برنی سینډر، ګیری جانسن، ټیټ کروز او جل سټین د امریکې د تیرو 15 کالو راسي د اختیار کړي خارجه پالیسۍ او په نورو ملکونو کې د امریکې د ګوتو وهلو د پالیسۍ مرستې کولو ته تیار نه دي. په روانه هفته کې د شوي یو سروې نه معلومه شوې ده چې د 44% امریکایانو رایه ده چې د امریکې خارجه پالیسۍ د کال 2001 نه پس امریکا نوره زیاته محفوظه کړې ده، او 25% امریکایان په دنیا کې د امریکې د فراخه فوځي کردار په حق کې دي. بل کوم یو څیز چې خبره خراب کړی دا هغه د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادیانو خلاف د ډونلډ ټرمپ د نفرت او د فرق خیالات چې ډیر امریکایان په حق کې دي. فارن پالیسی لیکي چې امریکا خو د جمهوریت د سرپنچ ملک په حیث دنیا کې هر ملک ته د جمهوری اقدارو په نوم خپل خیالات او خپل پالیسۍ نه نوستل غواړي، خو که د ټرمپ غوندې سیاستدانان د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادي ملکونو مخالفت کوي، نو بیا به امریکا په نورو ملکونو خپله پالیسی او جمهوریت څنګه ومني؟
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
پرانو قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
پاکستان په پارلیمان کې پارلیمانی غړو اوسوس د غیرت په نوم د کیدون کې قتل خلاف د قوانینو د نورو سختولو په حق کې په یو اتفاق ووټ اچولې ده. امریکای د دې ناروا او ناترسه عمل د ختمولو په لوري د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې ده. د نوی منظور کړې شوی قانون تر مخې به اوس د مقتولې وارثان قاتل په مکمله توګه نشي بخلې. دین وړاندې د غیرت په نوم د کړو قتلونو ډیر قاتلان د قید د سزاګانو نه بچ پاتې شوي دي. د نوی قانون تر مخې د غیرت په نوم د قتل کړې شوی مقتولې خپلو خپلوانو ته د قاتل د پانسۍ د سزا د معاف کولو اختیار خو ورکړې شوی دی، خو داسې مجرم به د عمر قید سزا ضرور تیروي. د غیرت په نوم کیدونکي قتلونه د ډېرې مودې نه پاکستان کې یوه ډېره لویه مسله ده او د تیرو څو کلونو راسې خلکو کې د دې کار خلاف ډېره غوسه خوره شوې وه. د یوې اندازې مطابق تیر کال پاکستان کې د غیرت په نوم د زرو نه زیاتې ښځې قتل کړې شوې دي. دا ښځې زیاتره نږدو خپلو خپلوانو وژلي دي، چا چې عام طور سره په مقتولو زنانو د خپلې خوښې سړو سره په ودونو کولو او یا غیرو سړو سره په ناسته پاسته کولو د خاندان په سپینه لمن د تور داغ لګولو تورونه پوري کړي وي. په تیرو څو میاشتو کې د سړو په تو کې د راتلو له سببه هم ډېرې ښځې قتل کړې شوې دي. قندیل بلوچ د دې یو تازه مثال دی، څوک چې خپل رور د بدنامۍ لتاوه وجله. بل مثال د اغې یو جنای دی چې خپلې مور ورله د خپل زوی په امداد مرای تې زندی کړه او بیا ورته اور ورته کو او مړه یې کړله. او دریم مثال د اغې تنکۍ جنای دی چې خپلې ملګرې سره خپل اشنا سره په تښتېدو کې امداد کړی و او په دې جرم کې د کلي د مشرانو په وینا د لاسو خپو نه اتړلی شوه او اور پې بل کړی شو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په پارلیمان کې نوی منظور کړې شوی قانون کې د غیرت په نوم د کیدونکو قتلونو په سر د سزاګانو سختول پاکستان کې د ښځو او د جنکو د حفاظت او د معاشرې په زیست روزګار کې د دوی د شریکېدو په لوري یو اهم ګام دی. په دې لړ کې خلکو کې بیداری پیدا کول او ګناهګارو له سزا ورکول نور اهم اقدامات دي او موږ به د پاکستان د دې کوششونو مرسته جاری ساتو. دنیا کې چرته هم یو ښځه په دې باید چې مړه نه کړی شي چې هغې د خپلې خوښې د ژوند تیرولو دپاره د خپلې خوښې واده کړی وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.